द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارانه خبری خبرونه ته مو زبرکوال میاخیل هر کله کوم نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د جولای د میاشتې 2 منیټه ده وخت په اسلام آباد کې د سهار 4 بجې په کابل کې 15 نیمه او د ټپ واشنگټن ډي سي کې د شروع یا چهارشنبه د جولای د لومړۍ نیټه د شپې 9 بجې دي لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټک یو تر په پاکستان کې په کورونا وایرس سخته کسان څه کم 2,14,000 تر رسیدلی او مړی 4,44,000 رسیدلی په افغانستان کې هم په دې ناروغي اخته کسان 1,13,900 او مړی 1,40,000 تر رسیدلی دي په ټوله نړۍ کې له کورونا وایرس د مړیو شمیر 15,15,000 او په امریکا کې 1,13,000 تر رسیدلی د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې تر خپل کنټرول او غیظ لاندې سیمو کې پر خلکو سخت بندیزونه لګولي طالبانو یې دا وارد کړی ده او د چین پولیسو په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون په ضد راوتلي لزګونه احتجاج کوونکي نیولې دي امریکا د دې نوي قانون کلک مخالفت کړی دی او سم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته په پاکستان کې کرونا وایرس په ډیره تیزی خپرېږي چې واځي په تیرو 40 غنټو کې 4,133 کسان په دې ناروغي اخته شوی او یو نوی نور کسان ترې مړ شوی دی دا مهال په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته کسان 2,14,090 او مړی 4,446 تر رسیدلی دي او تر اوسه په دې ناروغي اخته 1,900 تنه بیرته روغ شوی دي تر اوسه په سند کې 18,595 تنه په پنجاب کې 18,212 تنه په پښتونخوا کې 16,918 په بلوچستان کې 10,608 په اسلام آباد کې 2,912 په ګلګت بلتستان کې 1,409 او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې 1,309 تنه په دې ناروغي اخته دي د پاکستان په ګاونډي هیواد هند کې هم کرونا وایرس په ډیره چټکۍ خپرېږي چې واځي په تیرو 40 غنټو کې 4,018 تنه مړ شوی او تر 9,000 زیات کسان په دې ناروغي اخته شوی دي په هندستان کې تر دې مهاله لدې او بعد د مړیو شمیر 1,800 تر رسیدلی دلای او په دې ناروغي د ټولو اخته کسانو شمیر 4,14,900 تر رسیدلی دی په افغانستان کې هم د کورونا وایرس پیښه مخ په زیاتې دوه دي چې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1,13,800 او مړی 1,400 تر رسیدلی دی د افغانستان د روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې 319 نور کسان په دې ناروغي اخته شوی او 28 تنه مړ شوی دي په افغانستان کې تر اوسه 15,451 تنه بیرته له دې ناروغي جوړ شوی دي له کورونا وایرس امریکا تر ټولو هیوادونو نو زیات اغیزمنه ده چې مړی 1,13,000 تر رسیدلی او په دې ناروغي اخته کسانې تر 28,00,000 زیات شوی دي د نړۍ په شاوخوا 1,30,000 هیوادونو کې له دې ناروغي د مړو سو کسانو شمیر 15,15,000 او د ناروغ کسانو شمیر تر 1,46,00,000 زیات شوی دی خو له دې ناروغي په ټولو نړۍ کې 8,55,00,000 تنه بیرته جوړ شوی دي تر امریکا وروسته کرونا وایرس د لاتین امریکا برازیل هیواد زیات اغیزمن کړی چې مړی 18,000 تر رسیدلی او په دې ناروغي اخته کسانې تر 14,00,000 زیات په پاکستان کې د روغتیا لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال ډاکټر ظفر مرزا د پولیو د څار نړیوال ادارې یا IBM ته باور ورکړی په ملک کې د پولیو د مخنیوي لپاره همکاران بیا په پروګرام کې شامل کړي دي ځکه چې وایي دوی په منظمه توګه خپل حل ځلې په وړاندې بوتلای سي IBM د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې پر پاکستان د سفری بندیزونو وړاندیز کړی وو د 2014 میلادي کال په مې میاشت کې دا وړاندیز لازم شوی وو چې له پاکستانه بهر تلونکي ټول کسان به د پولیو څاڅکي خوري ډاکټر ظفر مرزا په داسې حال کې IBM ته باور ورکړی چې د کورونا وایرس له کبله په پاکستان کې تر 40,000,000 زیات ماشومان د پولیو ضد کمپاین له څاڅکو محروم شوي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې تر خپل کنټرول او غیظ لاندې سیمو کې پر خلکو سخت بندیزونه لګولي هیومن رایټس واچ په خپل رپورت کې وایي سره له دې چې طالبان داوا کوي په خپلو کړو وړو کې ډیر بدلون او اصلاحات راوستي خو وایي بیا هم د دوی تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې نجونې د تعلیم او خلک د بیان او خبرو ازادي نه لري طالبانو د بشري حقوقو د څار د ادارې رپورت رد کړی او په رپورت کې سوی داوی به بنیاد بللی دی بل لور ته ولسمشر اشرف غنی ویلي ډېر امکان دی چې له طالبانو سره مذاکرات په قطر کې وسی شاغلی غنی پرون د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل مذاکرات به په یو هیواد کې نه وي وایي غوښتنه یې داده چې ټول باید پکې شامل وي ولسمشر غنی وویل انډونیشیا ازبکستان جرمني ناروې روس او چین د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربه توپ ته لیواله دي د چین پولیسو ورمورت په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون لمخې هغه لسګونه کسان نیولې ویلی چې د دې قانون په ضد احتجاج کاوه. پولیسو د نوي قانون لمخې پر دوی د غاڼو خلکو د نه راغونډېدو د سرغړونې تور لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هانګ کانګ په اړه د چین د منظور کړي قانون کلک مخالفت کړی او ویلي دي دا به د هانګ کانګ خپلواک حیثیت نور هم ختم کړي. د چین پارلمان د جون پر دیرشمه په اکثریت سره د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون منظور کړ چې په نړیواله توګه ورباندې واقع کیږي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو له وایس اف امریکا ډیو ریډیو اوریدل. د خبرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د وزیر اعظم عمران خان د روغتیايي چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په داسې حال کې د پولیو په ضد د کمپین د څار نړیوالې ادارې ته د ګذر ناروغي د لمنځه وړلو لپاره باور ورکړی چې د کورونا وایرس له کبله په پاکستان کې تر 30 میلیونه زیات ماشومان د پولیو ضد کمپاین له څاڅکو محروم شوي دي. ظفر مرزا آی بی ایم ته د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي تمه ده چې د دې کال تر پایه په هیواد کې د پولیو یو ډول ځنګلي وایرس ختم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د ارباب محمود علي په ریپورت کې.
پاکستان کې د صحي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مشاور ډاکټر ظفر مرزا د پولیو د سار نړیوالې ادارې آی بی ایم ته باور ورکړی چې په ملک کې د پولیو د مخنیوي لپاره یې کوارډینیټران بیا په پروګرام کې شامل کړي دي، ځکه چې دوی په منظمه توګه هلې ځلې وړاندې بوتلی شي. او زیاته کړې چې د کال 2019 د دسمبر د میاشتې راهسې په سیاسي کچ هم رابطې سیوا کړل شوي دي. د پولیو د سار نړیواله اداره آی بی ایم د نړیوال مرستندویه ادارو نمائندګي کوي او هر شپږ میاشتې پس د ملکونو په اړه خپل رپورټ خپروي. کال 2012 د نومبر په میاشت کې آی بی ایم په پاکستان د سفری بندیزونو وړاندیز کړی وو او په کال 2016 د مئی په میاشت کې لازمی کړل شو چې د پاکستان نه بهر تلونکي هر وګړي به د پولیو ویکسین خوري. ډاکټر ظفر مرزا د ویډیو کانفرنس ته لارې د غونډې ګډونوالو ته وویل چې کال 2019 د اکتوبر په میاشت کې د آی بی ایم غونډه کې څلور ټکي په ګوته کړل شوي وو: غیر فعال ډلې یا ټیمونه، پروګرام باندې سیاست کول، ټولنیزه ناباوري او د پروګرام فعالیت. څلور هغه ستونزې وې چې په ګوته کړل شوي وې. ډاکټر مرزا زیاته کړه چې خپل ترجیحات یې بیا ترتیب کړي دي او کال 2020 به یو انتقالي کال وي او بیا کال 2021 یې هدف ټاکلی چې د پولیو د خورېدلو مخه ونیول شي. پاکستان کې د صحي چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار اویل چې دوی په بیلابیلو علاقو کې په خلکو ځان پوهوي او د دوی سره په آزاد ماحول کې خبرو اترو د لارې ګټور معلومات ترلاسه کوي. دوی زیاته کړه چې خپل حل ځلې د یونین کونسل تر حده لاندې کچې ته رسولې دي او اوس کولی شي چې د لارو کوڅو ستونزو نه ځان خبر کړي او په جماعتونو او حجرو کې خلک د ځان سره ملګري کړي. ډاکټر ظفر مرزا غونډې ته وویل چې د پولیو وایرس دا وخت په ټول پاکستان کې موجود دی او د پولیو د وایرس بیا رامخته کېدل د کال 2013 په آخري ورځو کې شروع شوی وو او دی وښودل چې پاکستان کې ترلاسه شوی ګټې څومره کمزورې وې. دوی وویل د انتقالي پولیو وایرس نه پاکې د خیبر پختونخوا جنوبي او د مرکزي سند علاقو کې د وایرس په اړه هلې ځلې مناسب نه وې. ډاکټر ظفر مرزا ویل دي چې دوی د خپلو ناکامونو زده کړه کړې ده او خپلو هلو ځلو کې انتظام راوستي او د خپل صلاحیتونو نه باخي ګټه دازل پورته کوي. د ویل چې د کووېډ 19 خلاف د هلو ځلو په وجه دوی لا نور خپل په سیوا کړي او کله چې د پولیو مهم په هواد کې پیل کړي نو دازل به د دې ډېر ښه نتیجې را مخې ته شي. ډاکټر ظفر مرزا د آی بی ایم غړو ته ویل دي چې صحیح ډلې اراده لري چې د دې کال تر اخره پورې به د ویکسین د لارې د پولیو وایرس ځنګلي قسم یا وایلډ وایرس مخه ونیول شي او په دې اړه د افغانستان سره په ګډه به کار کوي. د پولیو د مخنیوي لپاره قامی منتظم ډاکټر رانا سفتر ډان ورسپانې ته ویل دي چې دوی آی بی ایم ته باور ورکړی دی چې د پولیو د مخنیوي لپاره ټول مناسب ګامونه به پورته کوي او د سار د ادارې نه به سهم نه پټوي. د ډان ورسپانې تر مخه د جنوبي وزیرستان د 22 میاشتو ماشوم کې د پولیو وایرس پخلی شوی دی. د دې روسته پیخې روسته په پاکستان کې سکه د پولیو د پیخو شمار شپږ 500 ته رسیدلې دی.
تاسو د امریکا جغ دی وریډیو سهارنی خبری خبرونه ته ورجاست. د بلوچستان چارواکي وایي په بلوچستان پونتون کې د پټو کیمرو لاره د انجنونو زکونکو د زورونې درسوایي پلټنې پوره کړي او په قضيه کې یو امنیتي مامور لخپل دندې لري کړی دی. کارپوهان وایي د شکاري په یاد درسوایي کې تورن د پونتون د لوړو چارواکو د خوندیکولو هڅې روان دي او د کښته درجه د ملازمینو پر غاړه به ټول ځموار ورو اچول شي. نور حال د نصر کاکړ په دې رپورت کې.
د پلټنو د رپورت د پونتون رجسترار ولی رحمان پرون د بلوچستان علی محکمې مشر قاضي جمال خان مندوخیل په مشرکی د قاضیانو ډلې ته وړاندې کړی وو او ویلی وو چې د پټو کیمرو لارې د نجونو زده کوونکو د ویډیو جوړونی د رسوایی تحقیقاتې پوره کړی دي او د کښتې درجه یو امنیتي ماموري له خپل دندې ایسته کړی دی. عدالت ویل سی چې هغه رسوایی کې د پوهنتون په خوانی وایس چانسلر جاوید اقبال، په خوانی رجسترار طارق جوګیزی او د امنیت ساتنې افسر محمد نعیم او د ترانسپورټ یو افسر محمد شریف څخه تحقیقات سوي دي او د پلټنو د کمیټې په سپارښتنو باندې د عمل کولو اداره د پوهنتون سندیکیټ دی او عدالت امر کړی چې د سندیکیټ غونډه دي په دوو اونیو کې دننه راوبلل سي. د دغه پلټونو په اړه په کوټه کې د یو شخصي ټلویزیون مشر سید علي شاه دیوته ویلي تر اوسه ښکاره سو معلوماتو څخه داسې معلومیږي چې اصل ملزمانو ته تحفظ ورکول کیږي او ټول مسؤلیت د لاندنۍ کچې په مامورینو د اچولو هڅه ده، خو په وینا یې د سندیکیټ په غونډه کې به اصل معلومات مخې ته راځي چې د چا په ضد اقدام کیږي.
اول دا چې دی په کار دی چې دا تحقیقاتي عمل چې دی دا ډیر ژر مکمل شوی وای. دا د ډیره وخت بعد تقریبا پاوکم یو کال په دې باندې ولګیدي او اوس چې کوم د انکوایری کمیټي د دې ریپورت بلوچستان های کورټ ته پیښ کی او بل سوال دا دی چې په دې کې صرف یو سکیورټی ګارد خونو دی دا وخت دا ریپورت ورکړی دی چې یو سکیورټی ګارد چې دی هغه د نوکری برطرفه کړی دی او تر کومه حده پرې چې په خوانی وایس چانسلر دی رجسٹرار دی یا نور د بلوچستان یونیورسيټي چې کوم لوړ رتبه افسران دي داغو خلاف د سندیکیټ سره قانوني او آئینی اختیار دی هغه به د دوی خلاف کاروایی کوي.
د سید علی شاه په وینا د غرسوایی یا سکندل کې نجونز د کوونکی زیاتې اغیزمنې سوي او د هغوی د زده کړو چارې ډېرې متاثر سوي دي او په کار دي چې د یونیورسيټي انتظامیه او حکومت د اصل تورن کسانو په ضد اقدام وکړي او دا به د میندو او پلرونو د باور پر ځای کولو لپاره یو مهم ګام وي. د رسوایی په روس شکل د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د صوبې عالی محکمې ته په پوهنتون کې د ځینې مامورینو د غیر قانوني ترکیو په اړه خواست ورکول سوی وو او له هغه وروسته زده کوونکو په احتجاجونو لاس پورې کړ او په نتیجه کې وایس چانسلر جاوید اقبال او ځینې نور چارواکي له خپل منصب څخه لرې کړل سو.
تاسو د خبرونه له واشنگتن ډي سي استودیو څخه اورئ. د چین پارلمان وړ مورځ په اکثریت سره د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون منزور کړ. د چین پر حکومت تنقید کوونکي وایي دا هغه قانون دی چې د هانګ کانګ په نیمه خپلواک سیمه کې به بشري حقوقو ته ګواښ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې قانون کلک مخالفت کړی او ویلي دی دا به د هانګ کانګ خپلواک حیثیت نور هم ختم کړي. تفصیل د مختار خلیل پر رپورت کې اورو.
د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تازه بیان کې د هانګ کانګ په حواله د چین د قابی سلامتیا نومي قانون غندلې ده، کوم چې وا د تنقید کوونکو په خیال د هانګ کانګ خود اختیاري نور ختمه کی. خاغری پومپیو واشنگتن ډي سي نه آنلاین خریدونکو دی هیل نومي اخبار کې چاپ شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا دی حالاتو کې لاس ترزنی ناستا نشي پاتې کېدل ځکه چې چین په نیم خود مختار هانګ کانګ سیمه خپل متبري قائمول غواړي. د ویلی دی چې د چین د کمیونیست پارټای لخوا په هانګ کانګ د قومي سلامتیا د قانون د ورتپلو د جبر فیصله به د هانګ کانګ خود مختاری تالا ترغ کی. هانګ کانګ دنیا د پاره د دې خبرې ثبوت دی چې د چین آزاد خلک څه حاصلولې شي ځکه چې هانګ کانګ په دنیا کې د یو ډیر کامیاب معیشت او د تحریک نه ډکه معاشري سیمه ده، خو د چین د حکومت وارخطای او د خپل خلکو د خواهشونو نه اخیستي ویری د هانګ کانګ د کامیابی بنیادونه جوړه کولې دي او دا سیمه چې د یو ملک دو نظامونو د کمیناری په بنیاد چې خود اختیار کړی شوی و اوس د یو ملک یو نظام د بلا خلی ته روانه ده. د هانګ کانګ د پاره نوی قانون د قومي عوامي کانګرس مستقلی کمیټه منظور کړی دی، وایي چې په دې کې خارجي مداخلت ته دوران کاری او د بیلتون د جرمونو نمونه ورکړی شوی دی. دا قانون په داسې وخت کې منظور کړی شوی دی هر کله چې هانګ کانګ کې د تیرو څو میاشتو راسي د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي. د حقونو مرستیالان وایي چې دا قانون په هغې خودمختارۍ قدغن لګول دي کومه چې په کال 1999 کې برطانیې د هانګ کانګ د حواله کولو په وخت دې سیمې له ورکړې وه. په دې قانون اعتراض لرونکي وایي چې دا قانون به اوس د حکومت د مخالفه کسانو د قیزه ساتلو دپاره استعمالولی شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دین وړاندې خپل یو بیان کې ویلی وو چې هانګ کانګ له نور هغه خصوصي تجارتي حیثیت جاری نشي ساتلی کم چې هانګ کانګ ته د یو ملک دو نظامونو د سوچ لاندې ورکېدو. بلخوا د چین د خارجه چارو د وزارت بیان زاو لیان خپل یو بیان کې د امریکې لخوا د چین په ځینو کسانو او د دې په جواب کې د چین لخوا په ځینو امریکانو کسانو د ویزې د بندیزونو ذکر وکړو او وی ویل چې د چین لخوا د امریکې په هغو کسانو د ویزې بندیزونه لګولې شوې دي چې د هانګ کانګ په معامله کې په قول د چینی ویان کردار څخه نه دی.
او اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پر سر د روسانو لخوا طالبانو ته د انعام کښېښولو له رپورټ وروسته د سیمې ځینې سیاسي او پوځي څېړونکي وایي له طالبانو سره د روس، ایران او پاکستان د مرستې خبره له چا پټه نه ده. دا چې د روسانو د استخباراتي فعالیتونو په اړه خپاره شوي رپورټونه به د افغانستان د امن پر بهیر څه اغېز ولري، په دې اړه زما همکار احمد فواد لامی له یو شمېر څېړونکو سره خبرې کړې دي چې تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
پس له هغه چې امریکایي اخبار نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روسانو لخوا د امریکایي عسکرو پر سر طالبانو ته د انعام ورکولو رپورټ خپور کړ، طالبانو دا داور رد کړه او وی ویل چې هغوی د جنگ لپاره د بهرنیو قوتونو نه مرسته نه ترلاسه کوي. مګر د افغان پوځ یو پخوانی افسر ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې د پوځي سنجشونو له اړخه له طالبانو سره د روسانو مرسته له امکانه لري خبره نه ده.
روسانه بده ته پیسې نه ورکړي، روسانه بده سره کومک نه کوي او دوی دې ته نه ویلي چې تاسو څنګه کولای شي چې امریکایان ورته موږ وتا سه نام درکړي. زه به دې کې شک نه کړم دا چې څه ویلي کې نه به څه ویلي په دې لحاظ او د شرایطو په لحاظ زه به کې شک نه کړم. امکانات ډېر زیات سره
طالبانو تل دا خبره کړې چې غنی جنگ په هغو وسلو او امکاناتو مختزي چې دوی په افغان او خارجي عسکرو د حملو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. خدا چې په جګړې کې ترلاسه شوی وسایل د یو باقاعده پراخي او اوګدي جګړې د لپاره کفایت کوي او کنه، په دې اړه ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل ویو دی وته وویل
طالبان نه کوم سرمایه لري، له خارجي ملاتړ نه کومه فابریکه لري، نکوم نور عواید لري چې دوی دغه جګړه مخته بوزي. ځکه جګړه خو اقتصاد والی، جګړه خو مهمات والی، جګړه خو سلاح والی، جګړه خو وسایط والی.
په جګړه ځپلي افغانستان کې پاکستان، ایران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن ګڼل کیږي. د پارلمان یو پخوانی غړی او سیاستمدار خالد پښتون وایي روس او ایران د طالبانو په برخه کې هم نظر ښکاری.
په مجموع کې د روسانو روابط د طالبانو سره او د ایران کو په امهنګی کې د دیخي واضح واقعیت په افغانستان کې څوک داسې سترګې نه پټولای.
په پاکستان کې پښتون سیاستوال او چیرونکو افراسیاب خټک بیا په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو یادونه کوي. هغه وایي امریکا ته د روسانو د خرابکاری پته کوي او کنه، مګر دا ورته معلومه ده چې طالبان په پاکستان کې اړي لري.
امریکایي استخباراتو څخه زده معلومات دي چې پاکستان کې پایګاوی دي او دلته نه جنگ کیږي. افغانستان کې شوه د پخوام شوه د اوسم کیږي او د مخنیوي په کار دي. نو دا هم عجیب ده نو دکې یعنی د پاکستان سیاست خو معلوم دی د مداخلت ګرایي سیاست ډیر پخوانی دی او اوسم دی. خدا د چې امریکایان هم پاکستان دومره نږدې متحد ګڼي، مګر په دې خبرو کې داسې دا چې کومې خبرې معاهدې شوي دي په دې کې د پاکستان د پایګاهو تحت ذکر نشته چې دې تړون یا دې تړلو ضرورت دی یا کله نیټه یې معلومه شي جواب نن تړل کیږي شپږ میاشتې پس تړل کیږي.
خو آیا روسان د افغانستان د امن په پروسه کې پر رښتیا سره د امریکایانو د پلان ملاتړ دي؟ په خوانی افغان سفارتکار او سیاسي چیړونکو صفت الله صافی وایي روسان د دې پروسې ملاتړ کوي مګر د خپل خوخه په شرایطو.
د سولې په موضوع کې ګوري روسان شاید دوه خبرې ولري. کچیر تاغه سولې په افغانستان کې اوس پیل شوی د دې سولې په نتیجه کې د امریکا شتون په افغانستان کې نظامی شتون البته محدود شي، نو دا د روسانو ګټه تامینولای شي په نهایت کې. نو بنا ان دوی شاید هڅه ونه کړي چې دغه د سولې پروسه متضرره کړي، ولیک هغه سوله چې بیا دلته نظامی ستون سره ډیر څه یعنی مطرح نه وي، بنا ان شاید روسانو تر د تشویش وي، نه روسان نه بلکې د سیمې نور هیوادونه هم.
امریکا په دې هڅه کې ده چې د افغانستان د سولې عمل کامیاب شي او امریکایي عسکر له هغه ځای راووځي. د دې لپاره د نورو ملکونو اتفاق نظر ته هم ضرورت لري. اوس چې د روسانو د عمل په اړه ریپورټونه خپاره شول، دا خبره مخته کیږي چې دا به د واشنگتن او مسکو ترمنځ علایق او په نتیجه کې د افغانستان د سولې عمل څومره زیانمن کړي. افراسیاب خټک پر اړه وایي
هغه نه خود اختر چې د امریکای کې چې کومه داخلي مبارزه انتخاباتي روانه دي، زیات ارتباط هغه سره دي او امریکای کې چې کوم یعنی مختلف فراکسونونه دي، سیاسي فراکسونونه په امریکای په قدرت کې نو هغه ترمنځ چې کوم شخړې دي نو هغه یو بل ته یو قسم ته د یو بل په شاد دکلو لپاره دغه شی خبري افشا کی او بیا دا شی خبرې چې دي هغه نه سیاسي استفاده او خې.
په همدې حال کې امریکا کوشش کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو کلک ملاتړ ترلاسه کړي.
دا ډیوار ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې تر خپل کنټرول او غیظ لاندې سیمو کې پر خلکو سخت بندیزونه لګولي. وایي سره لدې چې طالبان دا وکوي په خپل کړو وړو کې ډیر بدلون او اصلاحات راوستي، خو وایي بیا هم د دوی تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې انجونې د تعلیم او خلک د بیان او خبرو ازادي نه لري. طالبانو دا داوی رد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجاهد جواد په ریپورت کې.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې پر بشري حقوقو باندې سخت بندیزونه لګولي، که څه هم دوی په دې برخه کې د اصلاحاتو ادعا کوي. دغه راپور لمخې چې د جون په 10مه نیټه خپور شوې راغلي دي چې د سیمې خلک دا توان نه لري چې پر طالبانو باندې د هغوی د کړنو له امله که هغه د خزو او جنو له حقوقو څخه د تیری په برخه کې وي او یا د بیان په ازادي باندې د سختو محدودیتونو له امله وي نیوکه او پښتنې وکړي. راپور لیکي چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو دواړو لخوا د بشري حقوقو څخه تیرې دمانه لري چې امریکا او نور هیوادونه چې د سولې د بهیر ملاتړ کوي دا باوري کړي چې په هر ډول تړون کې باید د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړئ شي. د نهش په تو پاڼو په دغه راپور کې وړاندې راغلي دي چې تاسو د طالبانو په سیمو کې هیڅ ډول حق نه لري چې شکایت وکړي که هغه د تعلیم، ټولنیزو محدودیتونو او یا عدالت په برخه کې وي. هغه خلک چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي د هغوی په زده کړو، رسنیو ته په لاسرسي او په آزاد تګ راتګ باندې محدودیتونه دي. د طالبانو په سیمو کې د هغوی لخوا له بشري حقوقو څخه د تیری مسلې د اندېښنې راپورته کړي چې آیا دوی به په دې وټوانی کې چې د سولې پر اساس تړون کې په دې برخه کې خپل ژمنتیا وساتي او کنه. د بشري حقوقو د څار په ډله کې د آسیا د څانګې مشره پېټریشیا ګاسنمن وایي طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ځینې سختې کړنې کمې کړې دي، خو لا تر اوسه هم د خلکو لپاره سخت او خطرناک ده چې د طالبانو چارواکو ته خپل اندېښنې او ملاحظات ورسوي. د بشري حقوقو دغه راپور د 2019 کال د جنوري راهیسې ل 160 کسانو سره د 130 مرکو په ترڅ کې چمتو شوی چې د هلمند، کندوز او وردګ ولایتونو څخه په پختل شویو کسانو کې طالب چارواکي، قومندانان، جنگیالي، خوونکي، ډاکټران، مشران، زدهکوونکي او د سیمې اوسیدونکو شامل دي. د افغانستان یو شمیر ولسوالۍ د محل د طالبانو تر ولکې لاندې دي او په دغه ډول سیمو کې خلک د یو موازي حکومت په څیر د طالبانو قوانینو ته غاړه دي که هغه د خوونی محکمو او یا نورو خدماتو په برخه کې وي. راپور وایي کڅ هم د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جنو او د میرمنو د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی، خو لا تر اوسه هم د بیان د ازادۍ، معلوماتو، د رسنیو د ازادۍ او یو شمیر نورو داسې برخو کې لا زیات ستونزې دي. راپور وړاندې لیکي کڅ هم طالبانو پر رسمي توګه اعلان کړی چې دوی به نور د جنو لزده کړو سره مخالفت نه کوي، خو د طالبانو یو محدود شمیر قومندانانو جنو ته د اجازه ورکړي ده. د طالبانو سیاست داسې په هر سیمه کې یو ډول نه دی او هر قومندان له خوا یې په جلا توګه د خپل خوښې مطابق پر مخ وړل کیږي. راپور دی وخون کې لخلي وایي نن به درته ووایي چې جونی تشبګم ټولګي پورې زده کړې کولای شي، خو سبا چې بل قومندان راشي نو د هغه خاید جنو تعلیم خوښ نه وي. په ځینو لوسوالیو کې زده کړو ته د خلکو غوښتنې طالب چارواکي دې ته هڅولې دي چې نرمه تګلاره غوره کړي، خو په ځینو نورو برخو کې خلک وایي دوی نه غواړي د جنو د تعلیم مسله راپورته کړي. په راپور کې دا هم راغلی دي چې طالبان په ښکارا ادعا کوي چې دوی ملکی وګړو ته zarar نه رسوي، خو ځینو هغو خلکو ته سزا ورکړي چا چې له طالبانو څخه شکایت کړي وو چې په حکومتي سرتیرو د بریدونو پر وخت د دوی کورونو ته نه نوځي. طالبانو په خپل انټرنیټي پاڼه کې دا راپور رد کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د بشري حقوقو په اړه د اندېخنو د راپور په داسې حال کې خبر شوې چې تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به پراتنونکو اونۍ کې د سولې خبرې پیل شي. دغه خبرو ته د حکومت د مرکزی پلاوي په چوکاټ کې د خپلواک مدني ټولنې استادو او په کم شمیر مرمنو ته هم برخه ورکړل شوې ده. د خبرو لپاره مختک سره به دوی د بشري حقوقو مسله او په ځنګړې توګه د خزو او جنو د حقوقو مسلې ورسره راپور تکړي. د دغه خبرو د تنظیم همغږي او ملاتړ لپاره د امریکا ځنګړې استاد زلمی خلیلزاد هم سیمې ته ورغلی او د سیمې د یو شمیر هوادونو له مشرانو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي. مجاهد جواد، امریکا غږ جوا، واشنگتن ډي سي.
اوسم ادارې ته ستاسو پام را ګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورستوي کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه کالنی ریپورت خپور کړی. وایس اف امریکا په دې اړه یو ادارې خبره کړې چې په کې پورچین او ایران تور لګیږي چې د اقلیتونو مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړې دي. دغه ادارې درته بیا هم زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د کال 2019 د بهرا د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکای د خارجه چارو د وزارت لخوا د جاري شي ریپورت د کتونه پس د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په ګوته کړې ده چې د ازبکستان، ګامبیا او د متحده عرب اماراتو په شمول یو شمیر ملکونو کې د مذهبي رواداري حالات ډیر خشنی دي. خود اووی چې په دنیا کې د نورو ډیرو او ملکونو حالات لا پتیاره کې پراتی دي، چرته چې خلکو ته په خپلو عقیدو د عمل او د عبادت کولو حقونه نه ورکول کیږي. د نړیوالی مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای خصوصي استاد سام براون بیک ویلی دي چې په دنیا کې یو ملک داسې هم شته چرته چې خلک د خپلو عقیدو او د مذهبي تړون په سر ډیر بد بد تزنول کیږي او دا ملک چین دی. خاغلی براون بیک خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د چین مشرانو د مذهب خلاف خپل جنگ نور توند کړی دی. د زیاته کا دوی د هر چا د مذهب دشمنان دي. دوی د یوغور صرف په دې وجه غریمان دي چې یوغور مسلمانان دي. دوی د تبت د خلکو د بدمت د عقیدی په لرم دشمنان دي. دوی فالون ګانګ خلک د خپل عقیدی په سر کګي او عیسایان هم تینا بچ نه دي. لنډه دا چې د چین مشران د نومي مذهب دشمنان دي. خصوصی نمائنده براون بیک په دې افسوس ښکارا کوي چې چین په مذهبي رقابت د خلکو د قابو ساتلو لپاره جدید ټکنیکی نظام استعمالوي او دا نور ملکونو ته هم لیږي. بلکم ملک چې د مذهبي ازادۍ په وحلو تورن دی هغه ایران دی. د ایران د مذهبي منافرت یو مثال په میری فاطمه محمدی نومي یوې زنانه باندې د تشدد کولو دی، څوک چې په خپله خوخه عیسائی شوې ده. دا روم به په کال 2019 کې نیولې شوې و او دغه تاریخ نه را پدې خو ایرانی حاکمان دې مار پدې باندې ویرې ترې تیری. خاغلی براون بیک اوی چې دا یوازې نه ده، نور هم ډیر داسې دي چې ظلمونه پی کیږي. د زیاته کا چې په ایران کې اوس صرف په جیل کې خلک نشي اچولې کېدی، بلکې ایران نه یو پولیس ریاست جوړ دی. هر وخت خپل خلکو پسې کیمرې لګولې وي، مخبران ورپسې لګېدلې وي او د جماعتونو او د ګرجو سارنې کیږي. خاغلی براون بیک وایي چې په ایران کې صرف عیسایان د واکدارانو د غیظ و غضب هدف نه دي، ولې داسې خلک هم هدف کیږي چې ایرانیان د اسلام د جدا مکتب فکر منونکي تصور کوي، خصوصا بهائی فرقی والو سره ډیر سخت سلوک کیږي. عیسایان او خاص کر اسلام نه عیسائیت ته راوړیدونکو خلکو لا په ایران کې ډیره زیاته زورونه ورکول کیږي. امریکا په مذهبي بنیاد د کیدونکو هر قسم ظلم زیاتی غندنه کوي. امریکا په دې یقین لري چې د ایران حکومت واقعي د خپل خلکو خبرګيري کوي، نو د هغوی د مذهبي ازادۍ به خاطر ساتي. د نړیواله مذهبي ازادۍ د فارغ د امریکای خصوصي استاد براون بیک خپل وینا کې ایران کې د یو سورلس کلنی جنې د رومینا اشرفي د خپل پلار د لاسه د غیرت په نوم د قتل دو په واقعیا د افسوس ښکارا کول په موقوي چې دا د انساني شرافت قتل دی او د هر مذهبي عقیدې پر ضد عمل دی. مذهبی ازادی بنیادی انسانی حق دے. امریکہ بدا ہر قسم مذہب منون کو دپارا پا ہر زی کی او ہر وقت پلا مبارزہ جاری ساتھی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
The Voice of America, Diva Kparawanada.